سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې خبرونه د کابل په ګډون د افغانستان ځینی ولایتونو زلزلې ولړزول لمړی زلزلہ چې د شپې چې د تیر شپې په 8 بجې او 10 دقیقې ورپسې نن سهار وشو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دی ورکړل شوی د امریکا د جیولوژي سروې اداري ویلي چې د تیر شپې زلزلہ د ریختر په اندازه 15.7 درجه و او مرکزی هم د هندوکش د غرونو لړۍ خودلې د یادې ادارې په وینا دا زلزلہ د افغانستان ترڅنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې ده په افغانستان کې دا زلزلہ داسې مهال کېږي چې 15 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلرم هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دی او له امله یې وچکالي طوفانونه واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤولانو ویلي چې تیر یوه کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه هغه ویلي چې تر دې مخکې 90 سلنه درمل په ناقانونه توګه واردېدل خو اوس دا سلنه 150 ته راښکته شوي ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تیر یوه کال کې څار چلړلې وسو هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوی د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې د امریکا متحده ایالاتو چین او هند په ګډون د څلوېښتو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړي کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي د رویټرز په وینا دا دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي خو دا لا څرګندنه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي که نه او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو یې اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤول سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي بلکې سفر یې شخصي وو په ایران کې د تیر سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل کېده و ګرن او ایرانی ورزشکارانو خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه تداوم ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږۍ نیوکه کوي.
همغږي نه څه دی لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی بیا د کابینټ آفس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نورو راپورونو تر څنګ په دې یوه ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیتونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لیندا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګند کړی دا تر هغه به په رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلندونه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغانو ښځو او نجونو ته د روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې کړي کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د سرګندونې په داسې حال کې شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغې په وار وار د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی. په دغو غونډو کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس څخه باندې 20,000 کسان له افغانستان وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشت په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غمه نه ده خوړل شوې. د راپورونو له مخې له هغو 1,000 کسانو څخه چې بریتانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلي نږدې 8,000 تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم ده او کورنۍ په هوټل کې میشتي.
یو کال کې یو شی افغانستان څخه راغلی یم، د خپل فامیل سره دلته پکېن کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونا مسله هم حل شوې، ټولو ته یې کورونا پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېم غوښتنه دا وه چې موږ چموږه کار پیدا کړي. اکثره د موږ مرګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړي چې موږ تاسو هم کارونه پیدا کړو، کله چې تاسو ځای پرځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر 15 باید هوټلونه له افغان کډوالو خالی شي. د برېټانیا د کورونا چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنۍ او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاوند بودیجه اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتی ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نشته د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینت آفس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودیجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانه کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کسانه دغه وایي دا پیسې موږ ته راکړي نه دي.
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، مانچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بېکورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لزګونه افغانان به کور شوي. اندېښنې دي چې پراتلونکو اونۍ کې به د ایسکس، ساوثهامپټن، ډیوین او باسینګ سټوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او د مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ کړي. په دې اړه مو راپور واورید چې د برېټانیا حکومت نږدې 9000 افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفی الله ستانګزي په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
پر خدا او چکل دا افغانان راغل دوی افغانستان نه افغانان را وس شو خوشل زره خلک مسله په دې کې سو چې وی دلته پلان نه درلود، استراتیجی نه درلود او هغه افغانستان نه را واسته او دلته د کورو کمبوتوال ډیر انګریزان ډیر انګلیسی خلک دلته څو کوشي غوښل لپاره کورونه پیدا کیږي. د کورو پیدا کیدو مشکل په خانه دی، بیا د افغانانو کورونه ماشاله غټي دي، نو مشکلات ډیر او تقریبا شپږ مشکل دي. د کورونو چارو وزارت سره په دې کې یو مشورې او سمې چې دی وسیا او سره کوم څنګه افغانان هوټل نو باسي تقریبا 9000 نتر لزر پور افغانان زیپ زیکړی دي پات 108000 تقریبا پات او درې مش مخ یاو تم چې نوټیس ورک چې هوټل نه باید وځي په درې مش کې اوزان تا کور پیدا کی مخ کې خورته وایسي او تاسو تم کور پیدا کو او ځینې افغانان لکه تاسو مخ کې دا وری او ځینې فکر کاوه چې لندن تلل سي برمنګام او منچستر او خارو تا مختلف مشکلات او کله بچاوت دي کور افرو صاحب نه مانه یا بلری وو یا بخلی کیو یا پلر لری وو خارو کیو دا مسلې وو خبر دي تر اصل دل چې اوس کور نه نستا
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوند دي او چا افغانان او غفرونه یاد یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل اغه نه منل یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو
حکومت خو چې افغانان غلط دي افغانان افر نه مني افغانان ته درخواست کیږي نه مني هغه سينه او صاحب افغانانو چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شاروالې او کونسل ورتاوان کې اخر کې زینته ولسی وو دسي خصوصا وانه چې برتانوي افغانان وو ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکول چې حکومت باندې مثلا نوبند نو کور واخلي. خو مسله مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په زمن کې زینه کورونه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کورونه دی چې هغه پټ لري زوی کې دي هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړو او خلکو لپاره وکړه نو مطلب ته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته برتانیا کې دی کورو کم بوتواله دی او بل دغه خلک کار نه کوي، دوی ته وایي چې تاسو ځان ته خپل کورونه پیدا کړي. بیا چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ما ته کور راغه، تا ته وایي چې ته کار نه کوې، ته ریفرنس نه لرې، ته د کار سابقه نه لرې، مثلا تا ته څنګه کور درکړم؟
بلی چارلی صاحب، همدغه د کور د څښتنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکوي یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته کرایه ورکوي خپل کورونه، دوی اکثر وایي چې بانې لټوي او افغانانو ته کور نه ورکوي. وایي به چې تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نه شي ورکولی. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوی نه کېږي که څنګه؟
همداسې دی. زه اوس مثلا زما کور کې چې کوم ځای کې اوسېږم، دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلیټ کې زه اوسېږم. زه کور پسې ګرځم، زه چې کور ته راسم دولس کسان نور هلته لاړې. د هغوی اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچویشن ټول هغه د کور والا ګوري، بیا هغه چاته ورکوي چې هغه چې اعتبار او اعتماد زیات کړي. نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغسې حالاتو کې چې کار نه لري او اوس نوی نوی هېواد ته راغلی، په هغو اعتبار او اعتماد کمې. که څه هم دوی افغانانو سره حکومت مرسته او کومک کوي، دوی ته بینفیټ ورکوي، پیسې کومک کوي. بیا موږ وزارت داخلې ته، وزارت کورنیو چارو وزارت دا مشوره ورکړه چې تاسو خلکو ته لس زر روپۍ ورکوي چې خلک خپل دغه اډوانس پیمنټ او ډیپازټ او دا کوم شرایط چې دا پوره کړي. بیا هغوی وویل چې سل زر نه، موږ نفر سر ته 2000 روپۍ ورکوو د کنسلو له ترونه. خو مشکل دا دی چې حکومت 250 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکله د افغانانو، د 8000 افغانانو د ایستلو لپاره. مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسل ته یا مثلا شاروالۍ ته نه دي رسېدلې. شاروالۍ والا په حکومت یې وراړی، حکومت یې په شاروالۍ وراړی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوی. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوي، او لیکلي دي چې له 1000 تر 2000 پورې څاروي له منځه تللي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، له ژمي وروسته د خپلو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي، په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 1000 څخه تر 2000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو، او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 14,900 کورنۍ سره مرکې شوي، او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د وار یخنی د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه ټیټه وه، او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 14% کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري، او د محصولاتو په پلور کې 10% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څاروي لپاره د خوراکي توکو کمښت د لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څاروي مقاومت هم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای په سلو کې 48 سروي شوی کورنۍ نه دي توانیدلی چې خپل ټوله رمی وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کاروانګر او مالدارانو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې هم وایي، لوی خوا سور ژمی او لبل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم.
دیر کال پر موږ سخت شمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنچیر ولایت یو کاروانګر راهیا بوي چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالي د دې لامل شوی چې د کاروانګرو څاروي د وحشي ژویو ترستونې تیر شي.
متاسفانه همه ساله ز سر نبود
لبد مرغ هر کال د سړی هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات خورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو له خوا څیرل کیږي، او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي، او هر کال د دوی له 3 څخه تر 5 پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوث الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څاروي د زیانمنیدو لامل شوې ده.
زمو هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډیرې مالونه د اخلو وې څخه تل پسې وي دي چې ډیرې خلک داسې پیژنم چې مالونه پسول کې پنځوس د منځه تللي دي له یخو او دغه وچکلۍ له وجې ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېره زیاته وچکلۍ ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکلۍ نه وه راغلي لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطحه ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
وسام څو نور راپورنه. په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي ورستۍ سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د تیر شپې د شدید باران په وجه د مرکز اسداباد په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ د سیلاب له امله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل. شپږ دېرش کیلومتره مختلف فرعي سړکونه، ویش سربندونه، پنځه د برق جرندې او شپږ سوه متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي.
په مختلفو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغې له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکې تقریبا د 160 په خوشا کې کورونه زیانمن شوي دي. یو نفر شهید شوی او دوه نفر ټپیان دي.
ولسونه هم وایي وروستۍ ورښتونو او سیلابونو زیات زیانمن کړي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا:
پرون باران ډېر زیان اړولی دی. بر مسلم آباد کې بدرې کورونه غورځېدلي دي. د سړک غاړې یو کور تخریب شوی دی. سامانونه یو کوم مجسم کې ډېره خراب شوي دي. یو رشکه باندې دیوال مینې راولېدلی دی، اوس هم تر دیوال لاندې ده. ډېر عاجز او مسکین خلک دی. د بېګا او د سبا یې نشته دی. خواران دلته کرایم پچا نه وختل.
خو په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیا وایي دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډیر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانی ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلکو ځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربېره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه:
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بندیز دی. دا پروس کال 60,000 ټنه پخته تولید درلود، اما 60,000 ټنه نسه کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او د قانان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د هغه په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښ شوې ده.
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 60% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد یم قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالوي، موارد کښت بمبا اولن
موږ د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خوا د وچکالۍ لامل او وب نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیرې ولسوالیو کې خلک نشي کولای څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرزو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالک ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران چټ دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
د کانکور په دوهم دور ازموینه کې یو شمیر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي خوښ دي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بېلابېلو پوهنتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي، او وایي د استادانو تشه به د زده کړو کیفیت ټیټ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان لپاره راغلی وم، چون نمیشو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
دا د عبدالواسی همدر غږ دی چې د ازموینې ملي ادارې خپور کړی او پرونی په ختیځ کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یو ځای ازموینه کې ګډون نه شو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کېږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15مه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کېږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسدی ازمري میاشتې په 12مه دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمیر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښ دي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورزي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل:
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش او اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي، نو زمونږ تشویش دی ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو په موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کادرونو د ګټه واخلي او دا تشه دې ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي لري، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي:
بیرته امتحان و چې امتحان ته رالو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ رالو په امتحان کې، امتحان مو انشاءالله پوره کړي، او موږ سره استادانو کومه بده رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سام لاندې شو.
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبې په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي، 28,615 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کېږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي، په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ایران ضیا هاشمی څخه وپوښتل، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال، که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو